د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
ستڑی مسئی دا دا وائس آف امریکا جیوا سارنئی خبری خپرونه دا نن د جمعې ورځ د کال د 2022 د اگست میاشتې 15 نیټه ده. خبری خبرونه وړاندې کوونکی زا کلسوم کاکړیم. پرونه کې اول د مهم خبرونو سرچکی. د افغانستان سرشار کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزوایری د وژل کېدو په اړه طالبانو د حکومت مخالفه قومي مزاحمتي محاذ طالبان د خطرناکو توندلارو او د ترهګرو ډلو قربانه بللې دي. د پاکستان وفاقی کابینه د غیر قانونه غیر ملکی پیسو قضیه کې د الیکشن کمیشن د پریکړې پترس کې د تحریک انصاف په ضد د سیاسي ګوندونو قانون 2002 لاندې د کاروایی پریکړه کړې ده او د دې حواله سره ډیکلریشن به سپریم کورټ ته لیږل شي. او د امریکا د کانګرس د ایوان نمائندگان سپیکر نینسی پولوسی د تایوان څخه بیرته ستاینه سوې ده. نینسی پولوسی د سفر وروسته چین د تایوان چارچاپیره خوځې مشکونه زیات کړي. او اوس د خبرونو تفصیلات. د افغانستان سرشار کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزوایری د وژل کېدو په اړه طالبان د حکومت مخالفه قومي مزاحمتي محاذ طالبان د خطرناکه توندلارو او ترهګرو ډلو قربانه بللې دي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین ویلي د طالبانو قیادت له دې څه نه و خبر چې ایمن الزوایری په افغانستان کې موجود وو او نه هم د هغه په اړه څه نقشې موجودې وې. د وایس اف امریکا د اشنا سانګې د خبر تر مخه مزاحمتي ډلې په یو خبر کې ویل دي چې د ایمن الزوایری وژل کېدل یو وار بیا د طالبانو په اړه دا د ریز رښتینې ثابتوي چې دغه ډله د خطرناکو نړیوالو ترهګرو کوربه دی. دغه ډلې ویل دي چې په کابل کې د القاعده د مشر موجودګي د دې ښکاره دلیل دی چې افغانستان یو وار بیا د سخت ریزو ډلو د راټولېدو په مرکز او د ترهګرو په خوندي ځاله بدلېدای سي. د ایمن الزوایری په اړه طالبانو ترجمان سویل شاهین ویل دي چې کابل کې د ډرون حمله په اړه طالبانو تحقیقات پیل کړي دي، خو واشنگتن د ایمن الزوایری تر وژنې وروسته په طالبانو تور لګوي چې 2006 کال د فروری د میاشتې له تړون نه سرغړونه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ګولیا دوشنبې په ماښام لسته په وینا کې ویلي وو چې د القاعده یو اویا کلن مشر ډاکټر ایمن الزوایری په کابل کې د هغه کور په بالکونی کې وو چې ډرون الوتکې د هغه باندې برید کړی او وژلې دی. د پاکستان وفاقی کابینه د غیر قانوني غیر ملکی پیسو قضیه کې د الیکشن کمیشن د پریکړې پترس کې د تحریک انصاف په ضد د سیاسي ګوندونو قانون 2002 لاندې د کاروایی پریکړه کړې ده او د دې حواله سره د ډیکلریشن به د سپریم کورټ ته لیږل شي. د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د وفاقی کابینې د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته د وفاقی وزیر اطلاعات او نشریات مریم اورنگزیب ویل دي چې تحریک انصاف په ضد به دا کار د پولیټیکل پارټي اورډیننس 2002 تر مخه ترسره کیږي. بل خواته پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اتحادیانو لخوا دا سازش ګرځولې دي او ویل دي چې حکومت د الیکشن کمیشن د پی ټی آی په ضد استعمال کړي. د بلوچستان سرشار کوټه کې په جوینټ سړک باندې برید کې یو تن وژل شوی دی او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا دا برید د وسلوالو لخوا د پاکستان د بیرغ یا جنډۍ خرڅولو باندې لاسي بم د لارې ترسره شوی. د کوټې د سول اسپتال ویان تر مخه دغه برید کې دوه ماشومانو په شمول څوارلس کسان ټپیان شوي چې هم د دوی اسپتال ته راوړل شوي دي. پولیسو د چاودنې نوعیت معلومولو لپاره شاوخوا سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده او د برید کوونکو لټون یې پیل کړی دی. د کانګرس د هاوس یا ایوان نمائندگان سپیکر نینسی پولوسی د تایوان څخه بیرته ستاینه شوې ده. د وایس اف امریکا د ریپورټ تر مخه پولوسی د سفر په غبرګون کې چین د تایوان څخه چارچاپیره په و ځایونو کې درانه فوزي مشکونه پیل کړل چې پکې اصلي ګولۍ او وسله کارول شوې وه. د چین فوج وایي ټاکل شوي هدف یې ترلاسه کړل خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. ځینې د دفاعي سیړونکي او پخپله د چین سرکاري مطبوعات هم د چین دغه فوزي مشکونه داسې ښکاره کړي چې ګویا چین په تایوان د برید تیاری کوي او یا ګڼې د تایوان نه چا پیره ګیره اچول غواړي. که څه هم چین د میرمن پلوسی سفر پاروونکي بولي، خو امریکا وایي د تایوان په اړه د دوی پالیسی نه ده بدله سوې او دغه د معمول یا سفر بولي. او دوه لویه اقتصادي هیوادونو تنظیم G7 هم د چین فوزي مشکونه پاروونکي بللی دی. چین تایوان خپله برخه ګڼي، خو تایوان د چین دعوې نه مني. په نړۍ کې د امریکا په ګډون اکثره هیوادونه د تایوان خپلواکي کې نه تسلیموي او ډېر کم ملکونه داسې دي چې تایوان یو آزاد ملک ګڼي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. تاسو په خبرونو کې تفصيلات واوریدل چې د افغانستان سرشار کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواری د وژل کېدو په اړه طالبانو د حکومت مخالفه قومي مزاحمتي محاذ طالبان د خطرناکو توندلارو کوربه توپ بلل دی. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین ویل دی طالبانو قیادت له دې څخه نه خبر چې ایمن الزواری په افغانستان کې موجود وو او نه هم د هغه په اړه څه نقشې موجود دي. د وایس اف امریکا د آشنا څنګ د خبر تر مخه مزاحمتي ډلې په یو خبر کې ویل دي چې ایمن الزواری وژل کېدل یو عربیا د طالبانو په اړه د دریز رښتینی ثابتوي چې دغه ډله خطرناک نړیوالو ترهګرو کوربه دی. دغه ټلی ویلی دی چې په کابل کې د القاعده د مشر موجودګي د دې ښکاره دلیل دی چې افغانستان یو عربیا د سخت دریځو ډلو د راټولېدو په مرکز او د ترهګرو په خوندي ځاله بدلېدای سي. ای آر ایف په خپلې اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنی د القاعده په څیر ډلو ته بیا راپورته کېدو ښه زمینه برابر سوې ده. د ایمن الزواری په اړه طالبانو ترجمان سویل شاهین ویلي وو په کابل کې د ډرون حمله په اړه طالبانو تحقیقات پیل کړي دي. واشنگتن د ایمن الزواری تر وژنې وروسته په طالبانو تور لګولې چې 2006 کال د فروری د میاشت له تړونې سرغړونه کړه ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د انتونی بلینکن له خولې لیکلي دي چې په کابل کې د القاعده د مشر میلمه کول او هغه ته پناه ورکول د طالبانو لخوا د دوهې د تړون او نړۍ ته د دوی د هغوی ډاډګیرنو بنیادي سرغړونه ده چې ویلې هیڅ ترهګرې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان خاوره استعمال کړي او د نورو هیوادونو دونو امنیت ته خطر پېښ کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ګول یا دوشنبه په ماښام ولسته وینا کړې وه او ویلي وو چې د القاعده مشر ایمن الزواری په کابل کې د هغه د کور په بالکنی کې د ډرون الوتکی کی وژل سوې دی. د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګ په یو ټویټر کې د چین خارجه دفتر د ویان په حواله لیکلی دی چې چین دریز لري د ترهګرۍ په ضد دوه مخیزه رول باید ونسی. د هر قسم ترهګرۍ به کار کول غواړي، خو په دا د نورو هیوادونو د خپلواکۍ په قیمت ونسی. او هم خبرونه کې اوس تاسو ته وړمبی ریپورت وړاندې کوو. د بلوچستان سرشار کوټه کې په جوائنټ سړک باندې 1400 پولیس وایي یو تن پکې وژل سوی دی او 14 نور ټپیان سوی دی. د پولیسو په وینا وسلوالو د پاکستانی جنډې یا بیرغ خرڅوونکو باندې لاسي بم د لاري دا برید ترسره کړی دی. په دې حقله باندې نور تفصيلات درته د کوټې څخه د جیوا خبريال حمید سمسور په ریپورت کې وړاندې کوو.
د کوټ شار د پولیسو ډی جی پی دا حسین وویل چې دغه 14 تیر شپه نه وخته د جوین سړک پر دوکاني بابا چوک باندې وسوله ناڅرګند وسلوال چې پر موټرسایکل باندې سپاره وو د پاکستان د 14 اگست د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت باندې د بیرغونو پر پلورونکو باندې دغه لاسیز به مورو غورځوي چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی 14 پیټه پیاندي. ټپیان سوي کسانې په سملاسي ډول باندې د کوټي سنډیمن روغتون ته راوړل. د سندیمن روختون ویان ویل چې په ټپانسو کې دوه ماشومان هم شامل دي. د پیښو وروسته امنیت خوندي ساتونکو ادارې رالي شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخصله پلټنې پیل کړې دي، خو په دې ترس کې څوک نه نیولې. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو د دغه پیښه غندنه وکړه او سخت خواشنی څرګند کړه. د امر وکړي چې په کوټه شار کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره نور ګړندي ګامونه واخستل سي. دا پیښه په کوټه ښار کې پر داسې مهال رامنځته کیږي چې دلته د محرم الحرام او د 14 اگست د خپلواکۍ د ورځې د مراسمو د لمانځلو لپاره د لوړ کچې امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. که څه هم تر اوسه پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی، خو بیا هم چارواکي شک کوي چې د بلوڅ ورپوکو ډلو له لوري به دغه کار ترسره سوی وي. په دې نږدو کې بلوڅ وسلوالو دړکه کړې وله چې د 14 اگست د خپلواکۍ د ورځې په مراسمو کې دي عادي خلک ګډون نه کوي. په بلوچستان کې له تیرو 2 لسیزو څخه امنیتي وضعیت ډېره کړکېچنه ده. دلته بلوڅ وسلوالې ډلې داعش ډېر فعال دي، خو بیا هم صوبایي حکومت وایي چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضعیت ډېره ښه سوې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی واخ خبری خبرونه ده. د پاکستان وفاقي کابینه د غیر قانون او غیر ملکی پیسو قضیه کې د الیکشن کمیشن د پریکړې په ترڅ کې د تحریک انصاف په ضد د سیاسي ګوندونو قانون 2002 د لاندې د کاروایی پریکړه کړې ده، او د دې حواله سره ډیکلریشن به سپریم کورت ته لیږلې سي. بل خواته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اتحادیانو لخوا دا سازش ګرځولی او ویلي دي چې حکومت الیکشن کمیشن د پی ټی آی په ضد استعمال کړي. نور تفصیلات د اسلام آباد څخه د الیاس خان په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان وفاقي کابینه د غیر قانون او غیر ملکی پیسو قضیه کې د الیکشن کمیشن د فیصلې پترس کې د تحریک انصاف پر ضد د سیاسي ګوندونو قانون 2002 د لاندې د کاروایی پریکړه کړې او د حواله سره ډیکلریشن با سپریم کورټ ته لیږل شي. بل لور ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې سیاسي ګوندونو تر کال 2012 پورې د غیر ملکی کمپنیانو نه د قانون د لاندې پیسې اخیستې شوې. البته په کال 2019 کې د راغلي قانون د لاندې اوس د غیر ملکی کمپنیانو نه پیسې نشي اخیسته. د زیارت پورس د الیکشن کمیشن د فیصلې پر ضد د پی ټی آی احتجاجیانو ته په وینا کې عمران خان دا د حکومت او اتحادیانو لخوا د پی ټی آی ماتولو سازش وګرځولو او ویل چې حکومت الیکشن کمیشن د پی ټی آی پر ضد استعمال کړو. د زیارت پورس د کابینې غونډې نروستو یو خبري غونډې ته وینا کې د اطلاعات او مرکزی وزیر مریم اورنګزیب وویل چې پی ټی آی د الیکشن کمیشن فیصلې تر مخه غیر ملکی امداد اخیستو ګون ګرځول شوی دی.
اب حکومت پاکستان اس بات کی پابند ہے کہ ایک ڈیکلریشن ہے وہ سپریم کورٹ بھجوانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے،
اور اس حکومت پابند ہے چې دې حوالے سره یو ڈیکلریشن سپریم کورٹ ته ولیږي. مریم اورنگزیب اویل چې د پلټنو وفاقی اداري ایف آئی اے ته ہدایات ورکړې شوې چې د قانون او آئین لاندې د تاریخ انصاف پر ضد دې بے پلو پلټنې پیل کړي چې پکې د غیر قانون پیسو د قاچاق سره سره د خیرات د پیسو مبینه غلط استعمال پلټنې بهم کیږي. بلخوا تاریخ انصاف د چیف الیکشن کمشنر پر ضد سپریم جوډیشل کونسل ته لیکل شوی ریفرنس واپس اخیستی او په دې باندې د نور غور کولو فیصله کړې ده. او وزیر اعظم شہباز شریف ویلی چې د غیر ملکی فنڈنگ پاړه د الیکشن کمیشن پریکړې د عمران خان سم مخ نړۍ تخکاره کړو. په ټویټر په خپل یو پیغام کې د دې وینا و چې د 2 لسیزو راهیسې نه عمران نیازی د ایمانداری، شفافیت او احتساب په نوم باندې خلکو ته دھوکه ورکړه. هغه په اصل کې یو مجرم قصته او اتحادی حکومت به دا پریکړه خپل منطقي انجام ته رسوي. د تاریخ انصاف پلویانو او د پارلیمان غړو لخوا د زیارت پورس ریډ زون او د الیکشن کمیشن و دنه مخه ته احتجاج وکړو. په دې موخه د ګون غړو د چیف الیکشن کمشنر نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د ګون یو مشر فواد چودري ویلي چې د عمران خان فارغول دومره مشکل دي څومره چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ایماندار ثابتول دي. په عین حال کې په حکومتي ائتلاف کې شامل د ګوندونو غړو په غیر ملکی ممنوع فنډینګ قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه اهله ګرځول لپاره الیکشن کمیشن کې ریفرنس داخل کړی دی. په ریفرنس کې د ټاکنو کمیشن نه غوښتنه شوې دا این ماده 2 شپیته 1 F 3 شپیته 2 او 3 شپیته 3 د لاندې عمران خان دی نه اهله او ګرځول شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان ایالت کې د قدرتی آفتونو په وخت کارکونکو اداره فریمه وایي چې نستې د سلور درس زخه په یو درس لو کې د جولای ل دریمې نیټه پلسوي د بارانونو او سلابونو له عمله تر دا وخت پوري یو سل شپه شپته تنه برسوي دي او یو شمیر نور ټپانسوي هم دي چې پکې شوزي او ماشومان هم شامل دي. په دې اکل نور روستي تفصيلات درته د دیوا خبريال افیس شرانی په ریپورت کې وړاندې کوو.
د آفتونو پر وخت مرسته کوونکو ایالتي ادارې پی ډی ایم ریپورت دی چې د وسی یا په شکل د بارانونو او زیات سیلابونو له عمله په بلوچستان کې یو سل شپه شپته تنه مړسوي چې پکې 55 ماشومان درې څلوېس ښځې او اته شپېته نارینه دي او تر 15 زیات ټپیان شوي دي. د پی ډی ایم ای چارواکي جانزی بوډی وته د ټلیفون له لارې وویل دا پی ڈی ایم ای په ورځنی ریپورت کې لیکل شوی چې یاد کسان د بلوچستان په سی بی کلاسې پلا لسبیلا لورلای روب دوکۍ مستونګ هرنایی کیچ خوزدار بولان او د کوټي په ضلع کې د زیاتو سیلابونو او د کورونو د نړیدلو له کبله مړ شوي. په ریپورت کې زیات شوی چې د زیاتو سیلابونو له کبله په صوبه کې تر 15,000 زیات کورونه نړیدلي، 480 کیلومتره لوی او واړه سړکونه اغیزمن شوي، په بیلابیلو سیمو کې 14 پلونه نړیدلي، تر 3,000 زیات حیوانات مړه شوي او 2,000 اکړه ته نږدې هغه ځمکه چې کښت او کرونده ورباندې کرل شوې وه خرابه شوې ده. ریپورت زیاتوي سږکال د پاکستان په زیاتره سیمو کې د زیاتو بارانونو له کبله مالي او ځاني تاوانونه اوښتي، خو بلوچستان صوبه پکې زیات اغیزمن منسوی. د پی ډی ایم ریپورت چې سږکال په بلوچستان کې د نورو کلونو په پرتله د وسی یا په شکال په بارانونو کې 1500 سلنه اضافه توب ریکارډ شوی. لا هم د کبله د ایالتي حکومت له لوري په صوبه کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او صوبای او وفاقي حکومت په ګډه په بلوچستان کې د مرستو او د خلکو د ژغورلو کار پیل کړی. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان دوره وکړه او له سیلاب ځپلو سره یې ولیدل. شهباز شریف د خپل سفر پر مهال امر وکړ چې له اغیزمنو سوو کورنیو سره دی د مرستو لړۍ تیز کړل سي. وزیر اعظم دا اعلان هم وکړ چې وفاقي یا مرکزی حکومت به جلا او صوبایي حکومت به جلا لس لک روپۍ د مرستو کورنیانو ته او ورټپې سو ته به 15 لک روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. د پښین ملکیار کلی اوسیدونکو سیاسي او مدني فعال مولوی جمال الدین ملکیار وډی وته وویل تر اوسه پورې کوم مرسته نه در سره سوي.
د سیلاب دراتګ سره خو باوجود نه انډیمه نه پیډیمه ایمرجنسی تور شدی دا هو اټس یو کومک مدد شدی غنه د کړیو دا رقم صفه او بنست په وطن کې د صفه او بوده زمينه سازي لپاره اټس لري کړیو دا رقم یو څو ورځې کیږي چې حیزه کومې بيماریانې دي د یو بوس لګیدلې دي هغه په حواله باندې اټس ایمرجنسی نه میډیکل کیمپونه ستا او نه د علاج تداوی لپاره د دې یو څه زمينه سازي ستا.
خو صوبای حکومت وای د مرستي لړۍ تیز کړي او تر دا مهاله په بیلابیلو ضلعو کې تر 30,000 زیات کسان خوندي ځایونو ته انتقال کړي. په لسبیلا او کلاسې پلا کې دوه لوی د خیمو کیمپونه لګولي او تر 1,200 څخه زیات معمولي زخمیانو ته طبي سهولت ورکړي. د پی ډی ایم ای د چارواکي جانزی په خبره تر 15,000 زیاتو کورنیو ته ټینټونه او د خوراکي توکو پیکټونه ورکړي. د محکمه موسمیات ریپورت دی چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې به تر روانو 48 ساعتونو پورې د بارانونو د اوریدلو امکان شته. حفیظ الله سوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان د قومي اسمبلی بندي غړي علي وزیر مقدمه اوریدنه تیر ورځ په کراچی ښار کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې ترسره شوې ده. د هغه د وکیل په وینا عدالت په علي وزیر او د پی ټی ایم په مشرانو جوړ مقدمه محفوظه کړې دي او د اگست 13 او 19 نیټه به اوریدنه ترسره کیږي. د علي وزیر د کدیو اوریدنه په داسې حال کې روانه ده چې له دې څخه وړاندې علي وزیر ته د پاکستان سپریم کورټ او سندھ های کورټ او د ترهګرۍ ضد 15 نمبر عدالت په درې مقدمو کې ضمانتونه ورکړي دي. نور تفصيلات درته د کراچي څخه د دیوا خبريال ذوالفقار بیچنی په ریپورت کې وړاندې کوو.
د اگست په سلرمنیټه د جنوبی وزیرستان نه د کامی سملې غړې او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر په دوو مقدمو کې د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت اوریدنه کړې. د زیارت پنځشنبې په ورځ د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی وی ډیوته وویل ترګریز د عدالت کال 2013 په مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت په خواست فیصله محفوظ کړه او دا ورولو د پاره د اگست 13 نیټه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د کال 2013 په مقدمه کې د دواړو خواوو اخیری بحث یا دلایل تر سره شول او د ترګریز د عدالت به د دغې قضیې فیصله هم د روانې میاشتې په 19 نیټه اوروي.
صدات دهشتگردی عدالت کې د علي وزیر دوه کیسونه لګیدلو چې یو کې حتمی دلایل او هغه حتمی دلایل د پروسیکیوشن او زمونږ طرفه پوره شو په هغې کې فیصلې له 19 تاریخ ورکو او ضمانت باندې هم بحث وشو هغې کې فیصله محفوظ شو او 13 تاریخ باندې بیا اوری.
تازه چې د علي وزیر کومو دوو مقدمو کې د ترګری ضد عدالت اورېدنه کړې دا مقدمې په کراچۍ کې کال 2013 او کال 2006 کې په پی ټی ایم مشرانو درج کړې شوې وې. د کال 2013 مقدمه د پی ټی ایم د کراچۍ د جلسې د پاره د روان کمپین پر مهال د کراچۍ بورډ بیسن په تانه کې درج کړې شوې وه او د پی ټی ایم د یو پروګرام حواله پکې ورکړې شوې چې علي وزیر ورته په وینا کې د ریاست پر ضد خبرې کړې وې. هم دغه ډول کال 2006 مقدمه چې د کراچۍ سورابګوټ په تاڼه کې درج کړې شوې وه په علي وزیر تور لګول شوی چې هغه په 6 دسمبر کال 2006 د پی ټی ایم د سورابګوټ جلسې ته په وینا کې ریاست او ریاستي ادارو پر ضد خبرې کړې وې او د ریاست پر ضد خلکو راپارولو هڅې کړې وې. له هغې وروسته بیا علي وزیر د کراچۍ پولیسو په خواست پېښور پولیسو نیولی وو او په 16 دسمبر یې کراچۍ ته منتقل کړی وو. علي وزیر د تیرو 19 میاشتو راهیسې د کراچۍ مرکزي زندان کې بندي دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر قاضي طاهر مسید وی ډیوه سره خبرو کې وویل د پاکستان آئین او قانون لاندې موږ د آزاد عدالتونو فیصلو په تمه یو خو که چرته عدالتونه د بل چا په ایما کار کوي او د انصاف پر ځای د چا ذاتی خوخی ناخوخی فیصلی کوي نو موږ به د پی ټی ایم د پورمن مزاحمت دلاري مخنیوي کوو.
دلتا د عدالتونو موږ هم امید ساتو چې دلتا عدالتونه عدلیا آزاد وي او آزاد فیصله کوي. د عدالت کردار دلتا چې موږ ګورو بالکل د بوټ خواته دی، د بوټ لاندې دی. سهم دلته په سین کې څومره عدالتونه دي خپل کاروایی نشي کولی، نو هغه د بوټ خواته کار کوي، د اسټیبلشمنت په خوله باندې کار کوي. اوس تر اوسه پورې د علي وزیر په حق کې فیصله های کورټ ورکړې ده، سپریم کورټ ورکړې ده، خو لاندې کورټونه نه ورکوي. نو دینه معلومه ده چې دغه زموږ سره بالکل ذاتی لانجره خسته ده.
پی ټی ایم وخت په وخت پر ریاستی ادارو په عدالتونو کې د لاسوهنې او په پی ټی ایم غړو ناحقه مقدمې جوړولو تورونه پوری کوي، خو بلخوا پاکستان پوز ورته کوم نوی غبرګون نه دی ویلې. سموند وړاندې پاکستان پوز پخوانی ویان په پی ټی ایم تور پوری کړی وو چې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او په بارنۍ ایجنډي کار کوي، خو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون دغه تورونه رد کړي او وایي که په دوی دغه تورونه ثابت کړی شي نو ریاست ته د خپلې خوښې سزاګانې ورکړي. ذوالفقار بیٹنا وی وی ڈیوا کراچی.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پښتونخوا د ثانوي تعلیم محکمې لخوا څو ورځې وړاندې پیل شوی داخلي مهم په حق لباندې ماشومانو د حقوقو فعالان وایي چې د تعلیم محکمه باید د دې مهم په حق له خپل تګلارې ښکاره کړي چې هغه وسل ویش لکه ماشومان چې د سکولونو څخه بهر دي څنګه کولی شي چې دوی هغه سکولونو ته راولي. په دې حق لباندې نور تفصیلات درته د ډیوا خبریال فرید شنواری په ریپورت کې وړاندې کوو.
د خیبر پښتونخوا د ثانوي تعلیم محکمې چارواکو ویلي د اگست 8 نیټې نه تر دې وخت پورې د پښتونخوا په بیلابیل سکولونو کې څو 100,000 نه زیات ماشومان د داخله مهم پیل کولونه پس په سکولونو کې داخل کړي دي. د چارواکو تر مخه په داخل شو ماشومانو کې د هغو سیمونو هم ماشومان شامل دي چرته چې لا هم د ګرمۍ د رخصتیانو د لاسه تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وی وی ډیوه توای د سکولونو بهر په ګڼ شمیر کې ماشومانو بیرته راوستل د تعلیم محکمې د پاره یو لوی چیلنج دی.
د ستاینې وړ خبر را چې حکومت داوا کړی دا او ناره کړی دا او هڅه کوي، خو بنیادی سوال یو خدا دی چې دا دي چې کوم شمیرې ادي نو دا ډېره زیاته ده چې ګورو چې دې کې به دوی څومره کامیاب شي. دویمه خبره چې کومه ده نو هغه صرف داخله نه ده، که داخله اوم شي نو دا کتلې چې دا لس لکه ماشومان چې دي یا اته لکه چې دي نو دا به ریټرن پاتې شي او که نه شي.
د اگست په ډومبای نیټه د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د داخلي مهم پرانسته کړی و او ویلی و چې د رواني میاشتې د اخیری نیټې پورې به په پختونخوا ټولو ضلعو کې 300,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخلولی شي. خیبر پختونخوا تعلیم محکمې لخوا دغه مهم په داسې حال کې پیل کړی شوی چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې ترسره شوې سروې کې ویلی شوی و چې په پختونخوا کې دا وخت 300,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. عمران ټکر وایي هر کال دعوی کیږي چې دومره لکه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي خو ورسره د ماشومانو د سکولونو نه وتلو شرح هم زیاته شوې ده.
بنیادی سوال د ډراپ آؤٹ دی. آیا بیا موږ له هغه هڅې هم کول پکار دي چې ماشومان ډراپ آؤٹ نه شي؟ که موږ د ډراپ آؤٹ خبره کړو نو پاکستان د بده مرغه په دنیا کې د ډراپ آؤٹ د شرح په لحاظ سره په دنیا کې به دویم نمبر دی. زمونږ ایشو چې دا نو هغه داخلي کول نه دي، زمونږ ایشو چې دا نو هغه ډراپ آؤٹ دی.
د یادې محکمې چارواکي وایي دا وخت دغه مهم په شانګله، بونیر، سوات، لاندینی دیر او برانی دیر، چترال، باجوړ، بلټاګرام، کوهستان او ځینې نورو سیمو کې پیل شوی دی او د ګرمۍ چوټیانو نه پس به نورو سیمو ته هم وغځولی شي. د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم محکمې مشر یا ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم وی او وی ډیوا ته وایي د هرې ورځې په حساب سره د داخل شوو ماشومانو شمیره آنلاین درج کیږي او په دې کې اوس ټګي نشي کېدلی.
او ډیلی بیس زمونږ راغی سره په زوم په لینک باندې راغلی میټینګ دی، باندې ورته مونږ دغه هدایت ورکول کې دا زمونږ مخکې تاسو چلو چې مونږ کورون ته او راغی د پمون ټیمونو د سټوډنټ زمونږ کم سینیئر سټوډنټس دي چې کومه هغه پوری او کومه سالي سټوډنټس کور کوته به دي لاړ بشي دي سره به استاد ور سره یې مسلر ور سره یې د کلی امام بای او کلی کې به ماشومان او ته باقاعده مور او پلار ته دعوت ورکړي چې تاسو به چی سپین تر راولېږئ.
په کال 2021 کې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې ترسره شوې سروې کې ویل شوی وو د سکولونو نه بهر په 300,000 ماشومانو کې یو کم 150,000 پورې جینکۍ دي او 300,000 پورې هلکان او جینکۍ په قبایلي سیمو کې هم د سکولونو نه بهر دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
او اوس په خبرونه کې وخت سوی دی د یوې اداریا دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په 13 دسمبر کې د جمهوریت په باب له سرمشرانو په شوي غونډه کې صدر بایدن ویلي وو چې دا وخت د آمریت او د جمهوریت ترمنځ روانې غرضي پرزي زموږ په وړاندې لویه مسله ده. د نړیوالې ترقې لپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ منتظمې سمانتا پاور ویلي دي چې د امیرانه حکومتونو په لوی شمیر کې د راپورته کېدو او د ځینو جمهوریتونو د ناکامه کېدو باوجود موږ وینو چې امیرانه حکومتونه په خوایدو دي. سمانتا پاور زیاته کا چې د اوکراین خلاف د ولادیمیر پوتین ناترسه جنگ ته لاس اچول موږ ته دا ثابته کړی ده چې دغه استبدادي قوت کومه لار اختیار کړی ده. پوتین بهشکه چې د اوکراین د خلکو جمهوریت ته دراماتي دونه او د رشوت خورو مالدارو خلکو د کګلونه وارخطا دي. دین علاوه د اوکراین د خلکو خپل امنناکو یورپی گاونډیانو سره د جوختی ګوانګیری ساتلو خواهش هم ولادیمیر پوتین به سوره کړی دی. عمدغه وجه دا چې د په اوکراین کې د مرګ جوبلی بازار ګرم کړی دی. د اوکراین د خلکو په ازادۍ سره د اوسېدو او د خپل جمهوریت خواهش د حفاظت کولو د پاره پخی ارادي او د روس د امیرانه حکومت د دوی د پخی ارادي په چخولو پسې راپاسېدل په ګرد دنیا کې په جمهوریت د مینو خلکو د حوصله او استقامت یو مثال دی. اوس په ګرد نړۍ کې زیاتره خلک خپل ملکونو کې داسې حکومتونه غواړي چې خپل خلکو ته زیات جواب دی وي، انصاف پسند وي او نمائنده وي. خلک اوس ځان له داسې حکومتونه غواړي چې هغوی ته څه عملي او سودمندي نتیجې وخی او چې په خپل کارکردګۍ د زیات مساوي دریز او اقتصادي او ولسی ترقې خودنه وکړي. سمانتا پاور وی چې دا حالات د امیرانه قوتونو د کمزورۍ سرګندونه کوي. دی وویل چې د دنیا جمهوری ملکونه د ذاتی مد اتحادیان، اولسی معاشری، گنقامیز اداری، مذهبی او خپل وطن نشړلی شوی گوندونه ټول باید چې هغه اتحاد او اتفاق وړاندې بوزي چې د اوکراین په معاملې کې خودلې دي. میرمن سمانتا پاور وی لکه څنګه چې صدر بایدن ویلی دی هر کله چې موږ د آزاد پریس آزاد عدالتي نظام د آزادی اولسی معاشري د سیاسي پارټو د مقامی حکومتونو او د پارلمانونو په شمول د جمهوریت د بنیادونو مضبوطولو کار کوو نو موږ خپل اتحادیانو ته هم د جمهوریت د عملی مثبتو نتیجو خودل پکار دی. سمانتا پاور خپل بیان په دې ختم کو چې موږ له د امریکای دننه او د امریکای نه بهر ټول دنیا کې هغه خلکو ته چې زموږ اقدار ورسره شریک دي غږ کو چې موږ سره ودرېږي چې دا شان پګړ د دنیا کې د خلکو د عزت او د احترام کېدو انقلاب راولو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای.